د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بیل سوي ده. السلام علیکم. نن په دې پروګرام کې د نمونیا پر ستونزه بحث کیږي. د اکشن بی ورځ ده د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر میاشتې 13مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللی چې په روانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات دغه ورځ د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړی سوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. محلي سرچینې وایي د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یوه کان 15 تنه کارګران مړه سوي دي. دغو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار په انجیر سیمه کې د سرو زرو د یوه کان د پرېوتو له کبله دغه 15 کارګران مړه سوي دي. د تخار لپاره د طالبانو چارواکو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان روانه مسابقه د سه‌شنبه په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګله دېش وتوانید زمبابوې ته په 2 وکېټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالنډ ترمنځ مسابقه روانه ده. هالنډ چې د لوبې په چای ټاس وګټه او د بټنګ کولو پریکړه یې وکړه، د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان ته د 2 منډو هدف وټاکه. دریمه مسابقه نن ماپښین د افغانستان پر وخت 3:30 بجې د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14مه پیل سوي چې پایلو به د نومبر پر 13مه ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي دې ته اړتیا ده چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ 40 لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جیشل د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زیلینسکی په یوه ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لویه پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یوه شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیه دي د جیشل له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زیلینسکی زیاته کړې چې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلادیش کې دي د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مودې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې هر کال د ژمي پر رسیدو یا د هوا په سړېدو سره د نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاتېږي. سینه او بغل د یو یا دو سګو د میکروبي کېدو له کبله رامنځته کیږي چې پر تنفسي سیستم ناوړه اغیز کوي او وینې ته د اکسیجن رسیدل ستونزمنوي. په دغې ناروغۍ تر ډېره واړه او نوي زیږېدلي ماشومان اخته کیږي چې کله ناکله یې د مرګ لامل هم کیږي. دا چې سینه او بغل څو بڼې لري، نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي، څنګه خپل ځان او ماشومان ترې وساتو، روغتیا د ژوند شتمني دی. پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جواد نورزی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، تاسو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو ته هم د تماس شمیرې اعلانوو. د تماس شمیرې دی 00420-1212-501-01. بلا نړیواله شمیره چې په دې کې واتس اپ هم دی 00420 22 112 شپکتلويخت 01 هله د چورست اړیکه ونی سي او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب سړي مشي بحث بل تاسو نه پایل کرازي سینه او بغال یا نمونیا پلانډو کې تعریف کو او اوریدونکو ته پاړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین صاحب اللہ دیو کی تاسو جوړ ورو وکړي دا مخلا سلام نور اند کوم ټول خپل ګران خلکو ته اللہ دیو کی ټول نو برنامه کې او زه دې برنامه کې تاسو ته خدمت کوم.
و مننه ډاکټر صاحب پختر امدا و چې سینه او بغل څه ډول تعریفه ولې شو دغه ناروغي څنګه زموږ اوریدونکو ته ورپیژنې؟
دغه مننه سینه او بغل یک متاور اومنه مردوم بیان میکنن چې اوګه پروسی چې څه مو اوس میکنه و دوی څه دي سبب نشي کې شخص پر پاو کو نه ونه پښتن شو او تا وینو چې درک مردوم از سینه او بغل در حال کې سینه او بغل اصطلاح اومنه است بین مردوم د بدن څخه ولې اصطلاح کې دی چې مرام نمونیا هست. نمونیا کلمی است که التهاب شش مشخص می کنه. التهاب شش یا لنگ اینفلمیشن، لنگ تیش اینفلمیشن. خود شش ساختمان است که خدای متعالی رو ساخته است. ساختمان های مختلف در شش پروردگار رو خلق کرده که قسمت از این که در اون اکسیژن تبادله میشه و از طریق از اون ما میتونیم حیاتیت خلاص از اون بکنیم به نام الویل است. ساختمان های الویل ساختمان های خیلی کوچک انگور مانند است که در اون قسمت تبادلی اکسیژن و فرد الاسای صورت میگره. متاسفانه در سینه و بغل قسمت اساسی بخش تنفسی که مربوط به میشه این موقع به التهاب میشه و التهاب میتونه که عوامل متعددی داشته باشد و باید تجیه حالت شود. ممکن که عوامل بدن سر صحبت میکنیم عوامل ویروس باشه بکتریال باشه فنگس باشه اینا سبب میشه که قسمت نسل شوشه نسل شوش که به اصطلاح آمیانه میگوش شوشه که در او اکسیژن تبادل صورت میگیره او را ملتهب بشود. التهاب حالت را میگه که اما پروسه نارمل نمیشه که با اصطلاحات طبی رو تشریح بکنیم. پروسه نارمل تبادل اکسیژن که در خود الویلا صورت میگیره و ما به وسیله از او حیاتیت حاصل میکنیم او را برهم میزنه. در واقع خود لنگ تیشو انفلمیشن از باعث انتانات از باعث تردیدات به وجود می یا تراوما یا ضربه سبب برهم خوردن وظیفه نفس شش میشه و اکسیژن رسانی رو برهم میزنه و باز بعضی فرق احساس نفس تنگی و سرفه و که بعدا تشکیل میکنیم. این حالت به نام سینه و بغل میده. خود سینه و بغل
بله
به نمونیا اصطلاحی است که بدین که طبقه بندی میشه. یک کلاسیفیکیشن خاص داریم از نظر خود بخش بندی شش طبقه بندی خاص داره و از نظر عامل سببی طبقه بندی داره و از نظر نوعیت بس که امروز ما شما اشاره داریم سر یک نوعی از سینه و بغل است به نام CAP بگیم. CAP سینه و بغلی که اجتماع از او متضرر است. چی اگر طفل است یا بزرگسال است اجتماع متضرر است. اما سینه و بغلی که مربوط شفاخانه میشه تعریف جداگانه داره و عوامل سببی جداگانه داره.
مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسه خیر وسه راځي چې لګوریدونکو ته نوبات ورکړو وروسته به دغه مریضینو را هم تشریح کوو. اوریدونکو په تمه دي د اوریدونکو پوښتنې به اخلم. داسې به مخته ځو تقریبا سات پروګرام دی ټول مسایل به تشریح کوو. مهرباني وکړئ اوریدونکو تماس نیولې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
لوزین صاحب خیر
و ډیره مننه د رادیو غږ مو کلک ټټ کې خبرې وکړي.
پوز ما ځا غوړی
او تاسو غوږی مې ربانی
ما د ډاکټر صاحب صدا پښتنه کوله چې ما ولزما پر د دواړو بغلو باندې د تکیږي کله چې زه یو کلک شی وخرم.
ها دواړو بغلو نه هدف کوم ځای دی دغه پښتې دی کوم ځای باندې پورته وګی دی کوم
یا د پښتې سکشته د نرمې غوښې دغه ځای نه درته
ډاکټر ته تللی مراجعه مکړه د معاینات لپاره کوم وخت
نه تر اوسه نه تللی دا یو څو وخت کیږي چې په داس کیږي.
ښه کله چې اکلاک خوړو وخري ته صبر چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب تاسو له دې اوریدونکو نه کومه پوښتنه لرئ؟
دینه ډیر مننه کوم، خو زه دې سره کوم چې ما د دې هدف وانه خستل چې معمولا کوم ځای دا نو پلانک وایي، یعنی د نو پښتور چې وایي نه
پښتور کې bale
چې یاد غن لاندې ځي ښه څه پښتور ځکه بیا د دې لار زده چې کچه ته کولی شي یو جنرال پوزیشن ته مراجعه وکړي چې دې یو څه معنی نه اول چې د ایگزام وایي چې اګه قلب د ډاکټر وګوري ډاکټر وګوري چې د لار واده شي کچه ته د پښتور درد کله کله د ګردو درد رامنځته کیږي دا غل لپاره اولټراساوند کیږي چې معنی کیږي چې څه څه واده شي د وکن مسله د ګردو مسله ده یا هم د ملار کله د ملار چې دا غل درد په لاندې راځي کوناته کې راځي او په پښتور کې راځي یعنی د ورور مراجعه ډیر ضروری ده یو د ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه کله وکړي
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم چې د اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړه اوریدونکو د ډاکټر صاحب توصیه دا و چې د اوریدونکو بعد یو ځل د چیک اپ لپاره داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه هر ډول دردونه چې وي هغه هم په دې وجود په دغه حساسو برخو کې باید یو مخکل دي چې ډیر سي ډاکټر یې وګوري بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلامونه لودین صاحب تاسو مېرمن ته خپل واک مې رات
مهرباني وکړئ خپل واک محترم
یو خو لودین تاسو کتاز داخلي شماره پیدا کړه لګیټ څه زیاته ټول اوریدونکو کیبل خبر هم ته ډاکټر صاحب تاسو مصیبه او کچ پښتو خبرو ډیر بشي اکثر اوریدونکو کو یوزي او د ډاکټر صاحب واغم تیټ ما سوال ده کوم بل ډاکټر صاحب سم اړیکو نه لچی د ټول شنو بخلوس او تجویزی دوا یا کوم دوا تجویز کی او کم پنسلین دی پنسلین په څه شکل دی او دا اول په ډول کې مثلا کم پاډ ورته ورکې کړي ورو کال تر څو ورو کال کړو او د دې څنګه واڅه تاسو کې دا درې سوالونه
ښه ډیر مننه و ډاکټر صاحب پښتو هم خبرې کوي خو ما ته ویل چې چون پښتو ډیر روانه خبرې نس کوي کله نا کله باز ډیر مغلق بحثونه چې راځي ممکن په دری تشریکه ما ډاکټر صاحب پښتو هم خبرې کوي چون مراجعین پښتو هم وي او ډاکټر صاحب سره خبرې کوي ډاکټر صاحب کتا سوچته راحت هم نه وي کولای سي په دری خبرې کوي ما پښتو مو چې څنګه ګورم ډیر روانه خبرې کوي خدای چې د غوړیدونکو چې پښتون میشته ولاتونه زنګوي او په دری نه پوهیږي خدای چې د غوې پښتنې ورته پښتو جواب کو په ګډه بسره مختزو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام
بل السلام علیکم ملک اکبر فعال مدني ماز می ډاکټر صاحب سوال میکنم خودم عمرم 64 سال است هر چی کی میخورم خوب سره میلاګا بسیار میګردم هیڅ تکلیف ما پیش نمی کنه ازمی سوال ما به دیګه دوستان چی سوال میتی چرا گشتن جانجوری کی است با سپورت و با یام شهر بسیاری مردم بسیار نان میخوره قلاخاو میکنه گشت نمیکنه او چیزی که میخوره سر میدیش بشار میانه از اون مرز
پیدا میکنه سینو بغل خبری که و تاسو سینو بغل پلا کمو پختن لره مشخصا
والا سینو بغل ده ده سینو بغل که ده پختن لره ما چه بعد یو بل تا سره نجدی نیچی کنه سینو بغل او بل باید زن او ساتی ده یخ حیوانه او سینو بغل بده بانده که گی از غشه مای ده کلسی ده با کوتی گرمیشی او دی بانده او جی ده خسان ماشومان سینو بغل که گی نو ده منگه چه چهرم نلارو ما دکتر سایبا میگیم که والق زمستان هست او آوای کابل یخ هست زمستان که می بخاری باشه و تاقه گرم باشه اطفال خود خانه طاقت نمی کنه بیرون می برای ایسی نو بغل می شه مریض می شه دهی باید ما چی کنیم و ادایتی تو چی هست چرا که تو خود دکتر هستی می فهمی یک جی مشه در زادوی را دیگه زده مسجونه در لگم امام مسجونه ویروگانه نگوره رادیو آزادی زنده باد کرماندان زنده باد نوریدیم که زنده باد دیده دی توجه غلم و قرآن عرشت در لگم
ماننه کور ودان کور ودان ملک اکبر صاحب باید وایم چې پیغامونه حتما خپریږي چې چیرته زموږ د تګلارو خلاف نوي حتما به نوبات ورته نوي رسیدلی ځکه چې زموږ ګڼ شمیر یعنی ویلی شو چې د ورځې سلګونه مینوال مسیجونه کوي او زموږ وخت ډیر تنګ وي نفس کولی چې ټولو ته یې رسیدګي وکړو په هر حال هڅه کوو چې ستاسو راغلي پیغامونه هم خپاره کړو ډاکټر صاحب راځئ دغه دوه اوریدونکو پوښتنې مو یاداشت کړئ دا به ورته جواب کو یا به ممکن وروسته نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي خپلواک ورور له هراته اړیکه نیولې وه د سینه او بغل ناروغانو ته د دارو درملو د تجویز پښتنه درلوده وي، څه ډول دارو درمل تجویزیږي ورته په لومړي سر کې؟ د پنسلین یادونه هم فکر کوم وکړه، دا پښتنه د برخې جواب کوي، بیا ځینې نورې پښتنه هم درلوده هغه به هم جواب وو، څه ډول دوا ورته سینه او بغل ناروغ ته په لومړي سر کې تاسو تجویزوي؟
هر بخش از این تفاوت زیاد در قسمت صدایی داره. صدایی سینه و بغل نظر بر کاز شد. کاز به معنی علت. علت سینه و بغل چی هست؟ آیا واقعا سینه و بغل هست یا نه؟ متاسفانه ایالات غارتی که وجود داره با مجاردی که در بین مردم شایع است، وقتی که سرطان سفل و یا بزرگسال سرطان میکنه، تب پیدا میکنه، میگن سینه و بغل هست. اما اول باید ما تعریف سینه و بغل به شکل درست بفهمیم. سایی که بریم طرف صدایی هر سلطه را هر سب و رجی سمانه می کنیم سینه و بغل بگیم. در کل کتگوری تقسیم بندیم میشه به اثر و سر فکت انفکشن و لاور سر فکت انفکشن، یعنی قسمت از گلو به بالا و قسمت از گلو به پایین. از گلو به پایین قسمت برانچ میشه که هوا درست که هواییه که برانکایتس میگه. گاه هم خود برانکایتس. برانکایتس حالتی است که میفایسته که هوا را از قسمت حلقوم ما و قسمت بینی ما که ما هوا را تنفس میکنیم میره به شش ای پایپ التهاب میگیره، این برونکایتیس میگیره.
بله دکتر صاحب محترم، او بخی چیز مداخله کوم چون و خپل وخت صاحب پښتنه دا و چې باید وکړي تر ډیره امکان وي پښتو باندې جواب سي دی لپاره چې واضح سي دا جواب ورته استاسو سپارښتنه ده چې د سینه او بغل بڼه باید اول مشخص شي، چې مثلا دغه سینه او بغل کومه بڼه ده، بعد دغه باندې ته پکتو ورته دارو درمر ورکولسی، یعنی عموم کې داسې کوم دوا نه لري، باید اول بڼه وکتل سي د سینه او بغل څرنګوالی معلوم سي، بیا دغه مطابق دوا ورته ورکولسی. هم داسې ده کنه؟
بالکل، دا هغه بڼه واضح شي ولکول سي چې د دې علت او عوامل څه شي ده.
بله،
یا د سینې کې مربوط د سینې د سینې انفیکشن ده، یعنی د سینې میکروب ده، جراثیم ده، دا هغه سکن جراثیم پیشنټ ته یا بیمار ته تبه هم راتلی شي او ټوخی هم را پیدا کېدی شي، دا هغه واضح شي. که چېرته مثلا د سکن انفیکشن د هغه لپاره خاص دوایی ده، چې د هغه لپاره قطعا ضرورت نه ده چې موږ انجکشن ته لاړ شو، یعنی پنسلین ته لاړ شو، یعنی ډېر واضح ډېر داسې معمولي دوا چې ده موږ ورته کولی شو. کله چې مریض ته داسې واقع کېږي که کلی که داکتر آقا در گوری یوازی توخی و سبا او سینه باندې درد نیشتا، بلکه در فیزیکل اگزامینیشن کلی که داکتر مریض تا ارجادی کهی و معاینه کهی آقا که دین علایم او دین نخه پیدا کهی. مثلا جدی علایم تشهره تشهر تا بیمار یا پیشنز بانده در استاد ترافیس منگوه یا رسمارسه یا در آقا ترافیس دیر تیر چی پچې ته تنفس کیږي هغه ته موږ تکلیف نه وایي. په هغه حالت کې ډاکټر تصمیم نیول شي چې د دې مریض لپاره اول باید موږ ځینې معاینات وکړو تر څو چې تشخیص شي. د معاینات نه وروسته بیا پلان ډاکټر پلان نیسي چې دې لپاره څه شي ضرورت ده، د هغه لپاره بیل بیل دوایي ده. یعنې دا ما ته مخکې وویل چې خلک داسې فکر کوي چې همدا پنسلین ده، پنسلین ښه ځای ده، خدا غل فاره د لزګونو د وایي زیاته ده چې موږ د کله چې تشخیص وکړو بیا د سپټ سیم نیسي چې کوم ډول ده. په ډول کې مثلا کله چې سری وشي دا غنه ورسته کتل کېږي د وینې سیستم وشي بیا موږ د یعنی تصمیم نیول شو.
بله او ډاکټر صاحب، هم دغه بڼې چې دي، یعنی دغه د ناروغ درملنه په کور کې هم امکان لري او کنه ناروغان باید حتما په شفاخانه کې یا په روغتون کې تداوي شي؟
دا ډېر ښه سوال ده چې کوم مریض شفاخانه کې بستر شي او کوم مریضان او کوم ناروغان ورته یعنی علاجي کیږي بالکل دا امکان لري که چېرته دا په میډیسن کې موږ یې استعماله کړو مایلډ موډریټ او سیویر په دې معنی چې خفیف بیماری ده بیمار چې دا ناروغ یوازې لږ تبه لري او لږ وڅکي لري دا هغه لپاره ځینې دوایې شته چې کور کې موږ ورکولی شو که چېرته لودین
ته دماغ غاوري استاسو غرازي ډاکټر صاحب مهرباني استاسو خبر وزیر راځي دوام ورکي
دتو علایم زه ټول مخه او علایم زوایمه کچې ته سبسټنس یا ناروغ کې دا علایم موجود دي هغه حالت کې ضروری ده چې بهاني د بستر شي روغتون کې بستر شي کنه یعنی د حیات ته یعنی خطرات دا علایم څه دي کچې ته په صورت کې فشار کې له پوین ماته یا له سمو هایپوتنشن لري مری سرفای لیټر جذب دره درد سینه دره سرفای بلغم دار یعنی بلغم لري په توخې کې او ډیر شدید تبه لري کله باندې درد شخ او سایډ دیږي د دې علائم نو علاوه دې علائم علاوه کچې ته بلډ فشار یا فشار کې ده لوینه فشار ښکته یا هایپوتنشن کچې ته دروینه دروینه کې بالکل جراثیم مکسیم دي کچې ته دا غا تابندې ریټ ده سپایري ریټ دا تنفس د زیات ډیر شنه دکې او کچیرته په پیشنټ یا مریض باندې د دې دکې ممکن پیژنوې یعنی
ګنګسات پراسي
ترني د څه ګنګس د دګ دا کچیرته دا لایل ده دا په دې معنی ده چې کیدای شي ځینې مواد د وینې کې شته لکه یوریا یوریا د یو زهري مواد ده د ګوردو مرادې کې دا اوچتېږي او بل څه چې دا سوډیم ده سوډیم خو عام خلک خدا نه پوهیږي چې دا سوډیم څه ده چې ولا کا پورته شي ولا یا علت څه ده دې چې دا غنځه د وجیت علت د سوډیم کموالی هایپونتریمیا کته د هایپونتریمیا سوډیم څه کته دي دا تنفس دې تیز دي او کته د ایج یا عمر زیاتې یا عمر ډیر کمې 65 نه دلته چې د می کتابونه کې ټارګټ دا 60 دا یعنی شپږ کلم د شپږ کلم نه بره کچې ته دا علائم پیدا کیږي او یا هم په ماشومان کې ماشومان د یو کلم نه خطا یو میاشتنی شپږ میاشتنی یو کلم نه دا علائم کچې ته راځي دا ټول
د باید روختون ته لارسي او د دین علاوه ډاکټر صاحب د کوم سپک نه خنيخانه یا خفيف نه خنيخانه چې وی هغه ناروغ په کور کې هم تداوي کېدلی سي مخکې د اکبر صاحب پښتنه دا و د ملک اکبر صاحب پښتنه هغه مل دي ارخ سره ډیره لګيږي وای کوم کسان چې سينو بغل ناروغان په کور کې لري څنګه وساتي ځکه ساړی دی جمعي د بل د افغانستان خلک اکثره غریب دي په یو کوټه کې په جمع کې وسی مثلا د 12 نفر هتا 15 نفر په یو کوټه کې راټولېږي امغه کوټه ګرم وي نور کوټه تودولې هم نشي او کله ناکله دوی د کوټه هوا هم نه تصفیه کوي سهار لخوا ځکه چې ساړی وي څه توسیاو سپارښتنه کوي یو کسانو ته چې دغه سي غنو کوټو کې سره ووسی کدو کې چې تاسو نه بغل ناروغ وي او دغه نخې نخانی يم ډيري شديد نه وي په کور کې غوړي تداوي کی دوی څنګه چلان دوی کې ناروغ سره په کور کې
او ډېر مننه لږین سر مطلب په نه ار په لري کې یو شهر کې د رسېږي د خپل سر و محیط دې بشکل درست مراقبت نه لیکه هر اندازه که هوا آلوده و کثیف میشه و آلودگی به اوج خود میرسه مانند که در افغانستان خصوصا شهر کابل و در زمستان متاسفانه سیلکینها بسته و دود به اوج خود میرسه شرکت های صنعتی شفاخانه ها و خانه ها مختلف شدن است این وضعیت اقتصادی هم ضعیف است ممکن است هر چیز بسوزن به خاطر گرم کردن خانه یا عوامل است که سبب زیاد شدن کوست طلبی برای متروبای ترافیکی بشه چون بحث سینه بغل اینمی است چی باید بکنیم بهترین چیز در محیط بیرون ماسک است استفاده کردن از ماسک است سقف بدن وجود انسان توسط غذاهای مقلی و ویتامین ها مخصوصا ویتامین سی ویتامین ای ازیان و در محیط خانه هر صبح حداقل این فارخ ما کرده میتونیم ونتیلیشن یا تهویه یعنی هوای خانه رو باید تبدیل بکنیم خانه رو بیش از حد گرم نکنیم و سرد نگاه نکنیم در حالت متعادل قرار بده. متاسفانه یک عادت خرابی که ما افغانستان داریم که خانه بهش از حد گرم میشه و گرمی سبب میشه که ما عرق بکنیم و یک حالت سرماخوردگی در وجود میاد. در این حالت میکروب های تنفسی که مخصوصا انفلوئنزا وایرس است، انفلوئنزا وایرس ای و پارا انفلوئنزا و ریسپیریتوری سینفیشل وایرس، این وایرس های سه دو فت زمینه سازند. اینا مثل آدم های بی ادبی است که فرصت طلب است، سردی را فرصت طلبی می دارند، آلودگی هوا را فرصت طلبی می دارند. هر قدر که گرمی بیش از حد شوه و اون شخص حرق بکنه، این زمینه رشد در از میکروب است.
بله.
اون میکروب از طریق تنفسی می
و دکتر سه محترم
تراکم.
استاسو تا خبری که زه پلانډو کې راټول کم او هغه اوریدونکو ته چې مثلا دری باندې نه پوهیږي هغه دا چې کله چې هوا سړیږي جمعي راځي دغه د سینو بغل میکروب ته فرصت برابرېږي، دوی له همدې فرصت ته په استفادې په ناروغانو باندې یا ماشومان باندې بریټ کوي او ماشوم یا غټ کس ناروغوي. هغه کسان چې کوټې ګرموي باید هڅه وکړي چې په سلرو ساتو کې کم تر کم د کوټې هوا تصفیه کی، یعنی تازه هوا کوټې ته دننه کې تر څو هغه میکروبونه کوي په کوټه کې هغه میکروبونه لري سي، او دوی هڅه وکړي چې کړکۍ د کور سره د هوا سره هم وی خلاص پرېږدي. او بل پښتنه مې دا هم کوله ډاکټر صاحب چې دغه سينو بغل چې په کوم کور کې وي یا په دې کوټه کې یو کس په اختوي، آیا د کورنۍ نور غړو ته هم انتقالې دلای شي، خصوصا ماشومان ته چې ډیر مثلا زیانمنون کی وي او د وجود مقاومت هم کله ناکله کم وي؟
بالکل، هم ماشومان په خاطر د خصوصي ماشومان د هغه وجود چې د هغه دفاعي سیستم ډیر دی، او نورو مثلا اول بیگ ایج زیات ده یا هم نور بیماری لري د سږو نور امراض لري، مثلا سی پی ډی یو بیماری ده او لنګ فایبروسس ده او د زړه امراض لري. هغه بیماری چې په دې کې ډېر مساعد ده چې دا انفیکشن واخلي، که څوک مثلا تشخیص کیږي چې دا سینه بغل لري، دا هغه علت باید واضح شي. دا ډېر خلاص یونیت سینه او رادیوګرافي اکسری په دې کې ډاکټر کتلی شي ویلی شي چې دا کوم بیماری ده. دغه چې کدا لوګین سایت وایرس دی، یعنی بل یو وایرس دی، وایرس متاسفانه ترانسمیټ ویل ده، یعنی انتقالی دی، نورو ته انتقالی دی. دا هغه مخنیوی دا ده چې دا هغه فاصله وساتي. مثلا موږ او تاسو شاید یو په دې جوړه تیرو کال کې کرونا وایرس هم یو علت ده. ایکو وایرس، کرونا وایرس، بریسیلا وایرس، دا وایرسونه ده چې نورو ته انتقالېږي. دلته باید موږ فاصله وساتو، ډسټنس، سوشل ډسټنس وایي، یعنی فاصله باید قائم کړو. بل موضوع دا ده هغه څوک چې پخې کوي په کور کې، ځکه چې اکثر دا معاینات هم نه کېږي، هر اقل باید ماسک واچول شي، ماسک استفاده وشي، فیس ماسک یا او د نورو ته لږ ډسټنس واخیستل شي، قسمونه کې لاسونه ومینځل شي، ځکه چې دا وایرس انتقالېږي. خو بکتریل چې دا که د بکتریل او فنګلي نور امراض چې ده، لکه بکتریایي جراثیم، خطرناک جراثیم چې ده، هغه په ټوخي باندې ډېر نه انتقالېږي او په تګ سره نه انتقالېږي، په هغه کې کوم خطره نشته. خو زما توصیه دا ده چې په اول کې باید ځینې ټسټونه وشي چې ډاکتر وګوري چې دا کوم یو ده، دا وایرس څه پاتې کیږي، نورو بکتریال او نورو.
بله، یعنی وکتل شي چې آیا دغه سینه او بغل د انتقال ورده او کنه له یو کس نه بل کس ته انتقال مشکل دی یا هم امکان نه لري. ډاکټر صاحب مخکې خپل وخت سبي او پښتنه وکړه، مانا پاته و وای څه ډول خواړه تجویز وای تاسو د سینه او بغل ناروغانو ته؟
او لږه ډیره مننه، زه باید خبرې تکمیل کوم. د ما څه څه دا د پریدم چې موږ خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، او هر څوک نه شي کولی چې ډاکټر ته ورشي او ټول ډسټنس وکړي چې لږ چې د هغه لګښت زیاتي. خو هدف خل دا خو کولی شي چې د هغه سمپل ډسټنس استفاده کوي، د یو ډاکټر په توصیه کې یا د یو فارماسیست په طریقه کې دې استفاده کوي. هدف خل دا سیکل ډسټنس فاصله چې دا مراعاتولی شي په کور کې، مثلا تاسوونه کې ماسک استفاده وکړي هغه څوک چې سړي د ټوخی لري، ځکه چې نورو ته انتقال نه شي، او وینټیلیشن دا هغه تحلیل چې دا هغه باید خاص په منظمه طریقه باید یعنی تدابیر ونیول شي. او د خوراک په برخه کې ما تاسو ته وویل چې ځینې ناروغان ده چې دوی ډېر مساعده ده، هغه ته مونږ په کتابونو کې سسپټیبل وایي، سسپټیبل فور انفیکشن. دا خو ما تشریح کړل چې دا نمونیا چې ده بېله امراض ده چې طبقه بندي لري، دا هغه طبقه بندي کمینه تکوایت نمونیا ده چې مونږ خبرې کوو. او نور الکترون چې په شفاخانه کې ده اکثر الکترات نمونیا او وینټیلیټر چې نمونیا په هغه کې مونږ خبرې نه ده، یوازې د کمینه تکوایت نمونیا چې هغه کې عام خلک متاثر کیږي د هغه په باره کې مونږ خبرې کوو. دا هغه الکترون چې ده ذات انفیکشن ده، میکروبونه ده، جراثیمو ده، یا وایرس ده، یا بکتریا ده. خو دا مساعد مریضانو کې، مساعد ناروغانو کې انتقالیږي. هغه مساعد مریضان څه باید وخوري؟ ځان خطر کړي. مثلا په ماشومانو کې دا ډېر رایج ده، دوه شیان لري چې خلک باید واوري. یو ایمیل ادکشن سندروم ده. ایمیل ادکشن سندروم څه معنا؟ ځینې ماشومان بار بار ناروغ کېږي، بار بار میکروبونه اخلي، بار بار دوی سینه بغل کېږي. علت یې دا ده چې ایمیون ادکشن سندروم په دې معنا ځینې مواد چې الله تعالی په بدن کې یعنی جوړه کړې ده، پروتینونه ده، هغه د مونږ کمپلیمنټ وایي. یو کمپلیمنټ ده، یو ایمیون کمپلیمنټ ده. کېدای شي د هغه کموالی د هغه لپاره مونږ قطعا د خوراک په ذریعه سره مونږ نشو کولی چې د هغه طبیعي دا باید مونږ پوښتو. خلک د دې وایي چې مونږ خخ رقم کوو خو بیا هم انفکشن د مونږ ماشوم بار بار انفکشن اخلي، هغه باید تېره وشي چې لاره واضح شي دا پروتینونه د کشن کې یا کموالی شته که نشته. در یو موضوع دویم موضوع دا ده چې په خوراکو کې ځینې ماشومان ده ملو تش ده. ملو تش په دې معنا چې سوی تغذي چې مونږ وایو صحیح ده، عامیانه خلک سوی تغذي، سوی تغذي په دې معنا ډېر ضعیف ده او پروتینونه په بدن کې کم ده، او د دې هغه اشتها چې ده هغه هم ډېر کم ده، خوراک هم کم دی. د هغه ماشومان لپاره ښه پروتین های پروتین دایت، یعنی په هغه خوراک کې ښه پروتین، مثلا د چرګ غوښه او د اوزه او د سپه غوښه ډېر ښه پروتین لري، هغه ډېر ښه ده. او ځینې خاص ملک ده، شیدې ده چې دومره شوی ده، فرمولا ده د مالنوټریشن ماشومانو. او که عام خلک چې ده، عام خلک ډېر ښه شی چې د وایرس نه مخنیوی خو نشي کولی، خو د وجود دغه دفنس سیستم یا مقاومت لږ پوڅه کوي. هغه ویټامین سي ده، ویټامین سي او ویټامین ای ده. دا ویټامینونه د وجود مقاومت زیاتوي. دا څه کوي؟ دا د توازن خبرې کوو.
بله،
دا په مالته کې ده، د مڼې کې ده، مڼې کې، مالته کې او په نورو ټول تازه میوې چې موږ په افغانستان کې لرو، په ټول کې دا ویټامین بي کمپلیکس او ویټامین سي مخصوص لري.
بله،
تازه میوې او ترکاری
ولدونه د ډیره استفاده او سیب د هغه څه دي چې دغه د ویټامینونو دغه ډالې لري، ویټامین سي او نور کوم ویټامینونه چې اړتیاوي. مننه ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم په تمه دي هڅه کوي چې اړیکه ونیسي. فقط ما یو پوښتنه کوله چې دغه سینو بغل چې کله په افغانستان کې اديږي تر ډیره داسې خودل کیږي چې یعنی د ماشومان ناروغي ده، ځکه ماشومان تر ډیره په سینو بغل اخته کیږي. اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې نه، غټان هم په سینو بغل اخته کیدلی سي، خصوصا هغه کسان چې یو شمیر نور مزمن ناروغي لري یا تنفسي ناروغي لري. همداسې ده
لږین څه بل فلم ده څنګه زه یو یاد ود حقوقي جزا تکمیلو سینو بغل چې ده، سینو بغل بلا بلا کلاسیفیکیشن لري، یعنی طبقه بندي لري. دا بالکل تاسو خبره صحیح ده. دا د دې معلومه ده چې د افغانستان کې ټول وایي دا د ماشومانو بیماری ده. نه خیر، دا غلط ده. زه په جاپان کې ما کار کړی ده، ټول دا کرونا وایرس چې ده څنګه کی کنه نه پابندی پیدا کیږي، اکسیجن کمیږي.
بله،
دا ټول سینو بغل ده، دا ټول سینو بغل ده. په عامیانه ډول موږ سینو بغل وایو، اما وایي نمونیا، کمیونټی اکوایرد نمونیا. کرونا وایرس، ایکو وایرس، وریسیلا وایرس، کوګزاکی وایرس، هرپس سیمپلیکس وایرس، دا وایرسونه ده. هیموفیلس انفلوئنزا نوم ټول موږ اورېدلې ده نه، انفلوئنزا څه وایي؟ انفلوئنزا کیدای شي چې یو عادي کامن کول د فارماکولوژي کې وایي، هغه رامنځته کی، یا هم د سبو انفلامیشن، د سبو انفیکشن جوړه کړي. دا ډیر په ساده الفاظ کې موږ باید وایو چې نو بغل یعنی د سږو د انسادو انفلامیشن ده، لنګ ټیشو انفلامیشن ده. دا کیدای شي د وایرس وي، دا کیدای شي بکتریا وي چې په ماشومانو کې ډیر کامن ده او په غټانو کې دا استرپتوکوکس نمونیا ده، یو خاص ډول میکروب ده. استرپتوکوکس نمونیا، انفلوینزا او مورکزیلا دا خاص خاص ډولونه د دراسیمو ده. د دې برنامه کې کچته ځل ډیر د مسلکي لارې د خلکو د خصتون کیږي. دا ټول سینو بغل رامنځته کوي او سینو بغل همدومره باید واضح شي، همدومره باید واضح شي چې واقعا سینو بغل دا کنه ده، ځکه چې د ماشوم ستونی خوږیږي او سوخی کوي او تبه پیدا کیږي. دغه لپاره هم ټول خلک وایي دا سینو بغل شوی ده او انجکشنونه شروع کوي. همدا خبره ده چې دا انټیبایوټیک ریزیسټنس مقاومت کوي نه، د انټیبیوټیکونو مقاومت په افغانستان کې ډیر زیات ده، یعنی ډیر قوي قوي انټیبیوټیکونه ورکول کیږي تر څو چې ماشوم جوړ شي. علت یې همدا ده چې هغه وایرس دی، هغه به وایرس کې هم توخی ورته وي، په وایرس کې هم تبل ورته وي. دا په دې معنی نه ده چې دا د سږو انفیکشن ده. که چېرته دا لایم پیدا کیږي موږ ویلی چې دا سینو بغل ده. یعنی استاد تلفظ دا تابندی شي وایي، تابندی پیدا شي، آکسیجن لیول کم شي، سینه باندې ډېر درد پیدا شي او په ټوخي کې ډېر زیات بلغم راشي او د مریض وضعیت د ډېر په خرابوالی لاړ شي، یعنی جسیت د سرګنسي چې وایي هغه پیدا شي. نور مثلا یوریا یو ډېر مضره شی ده، هغه اوچت شي او نور علایم هم پیدا شي. کله کله داسې هم ده چې یوازې ټوخي او تبه، تابندی او سینه باندې درد یوازې دا علایم نه ده، کله دا اکسترا پلمونری مانیفیسټیشنز ده، یعنی یوازې سږو نم اخته کوي بلکې نورو اعضاو اخته کوي. مثلا مریض نسناس ته راځي، تبه لري او ډېر شدید اسهال لري، یاریا ده، خېټه یې درد کوي، ورسره استطرافونه ده، کانګي کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات سي راځي چې اوریدونکو منتظر دي، لکه اوریدونکو هم وغږوزه کچې ډیر وخت منتظر پات شول. اوریدونکو ته ورزو ډاکټر صاحب فریدون زادران هم سټډیو سره وصل شوې دی، د داخله ناروغي او متخصص هڅه کوي چې د ډاکټر صاحب زادران سپارښتنه هم واورو تر څو دغه بحث واضح شي. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې راوړو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالک نیولې او تاسو د خبرونه په موضوع څه وایي؟
زابه ولایت ته مالک در سر نیولې ده، نو زه دا خبرې زلرم ما دا او یادې چې او تاسو چې جواب ورکوم او تاسو منو چې ابل دغه ډیر وخت نه خپل بجر جر نه تاسو ماتیږي او سره دا ډاکټر ساسر دا بل ماتو
او بغل خبرې کو خو په هرال ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې ډېر مننه چې اړیکه مو ونیوله. راځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
خاکسار یم له پښتیا.
خاکسار صاحب سلیم شه مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. زه خپل د سینه تکلیف لرم، ما خپل ډیر له دا خاور له ټول سره مزوري نکړې دي، دا کارونه مې کړې دي، د سینه تکلیف را ته پیدا شي، ستونی ګلندر تر ته پیدا شي، یا په سمې په څور ورو غو ما او کوړي په بس د ما ستونی به خارښت او سینه به می باندې تل اصلي ولایت څخه به بل ولایت سفر وک، یا څه کابل کې او د لرزه یا د اساسات مرکز وال ته ما ستونه وکړلې ګوره ته ویلې چې ته د سینډیا سره اساسات لري، لخوا ورو دوه سره اساسات لري په مرکز کې راته ویل جاي، ما ته یو قسم واکسین عملی کړل په 2000 افغانۍ دانه او واکسین دولې د سره بیا څه ټول وروخ سما وڅ کله واري په وړ کې یو ولایت خپل ولایت لار سما دا سینم یو څه بند بند چې دا څه پیږم او دا چې بلغم راځي کنه. نو ډاکټر صاحب ما ته تشریح تل څه څه چې څنګه دې مخنیوي دا یو پوښتنه او ما خبر دا ده چې دغه اکثره زنانه یا سړي سپینګیري دایمو خوا ته دا چې کله د ځینې موسم راشي دوی پاکستان ته وي، کله چې پاکستان ته لاړ شي هلته څه ټول وروخ کوم کنه یاد کرم ولایتو ته ځي. آیا په خپل د افغانستان کې د تداوي امکان شته نشته چېرې د اساسات د علمي مرکز ته لاړ شي؟
خا ډیر مننه خاکسر صاحب، سلامات او سی پختنی مو واوریدل شوی. بل اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي ازادي راډیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهربانی وکړئ تاسو آزادۍ رادیو نه روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. سید
نورالله هم د غزنی ولایت نه میاړي کنیولای.
ښه، مهربانی وکړئ نورالله.
زما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما خو پر شخصا یو مریض لرم، یو یو مسجد یا درې درې میاشتې بعد تکلیف هغه راځي، راته سینه او بغل رقم ته مرض راته راځي، هر څومره چې ځان وساتم مثلا حفظ هم ښه هغه کم مراتم، یا خپل ځان ښه پاک وساتم دا راځي، او ډېر په عذابۍ دا څلور پنځه ورځې ما باندې تېرېږي، هېڅ دوایي نشم کولی که کوم لارښود راوښیې چې
څه کار وکړم. وروسته له څه نه دغه سینه او بغل در باندې راځي؟ کله چې ساړه مو وسي، یا مثلا حمام کوي بهر وځي، یا له ګرمې هوا نه یخې هوا ته وځي، داسې مو لامل پیدا کړی خپل چې څه باعث کیږي چې تاسو سینه بغل سي؟
دا مشخص څه معلوم نه ده، خو یو ټیم مش معلوم کړی دا پسرلی وخت چې کیږي، دا د ګلانو وخت.
ښه، ګلانو
وخت زه ډېر بده بیګم او دا مرته
او یوازې ټوخی لري او کنه تنفسي سیستم مهم نور ستونزې لري، څه ستونزې غالي دغه د ناروغي پر مهال؟ خا دې اوریدونکو اړې کې فکر کوم پریس ولا خا مې ربني غاګ مرزي اړې کې پریس و پښتنه واوریدل سو، یو بل اوریدونکو اخلو بیا راز بیرته ډاکټر صاحب فریدون زادران سره خبرې کوم. ربني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خادي دی اوریدونکو اړې کې پریس واه تخنیکی همکاري شریکوي چې یو بل اوریدونکو بره واخلو. خادي دی اړې کې هم پریس ولا راځي ډاکټر صاحب زدران تاسو سره خبري وکړو. بل ډاکټر صاحب نه مننه کوو چې خبرونه کې برخه واخسته، د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. جواد نورزای لګ دامه مورکړه چې جواد نورزای صاحب د دریخ پرونه میلمه دی، ورسته برتراسي په دریخ پرونه کې بل اوریدونکو سره پاتې شي. ډاکټر صاحب زدران راځي لتا سونه اول دغه اوریدونکو ته پښتنې ځوابونه او روبیا به وروسته بحث ته ادامه ورکوو. خاکسار سیباړي کنيولي ول پکتیانه وای په اوړي کې چې کله له ولایت نه بل ولایت ته ځل دوړو سره حساسیت لري، او دای فکر کوي چې همدا دوړي د سینه او بغل کېدو لامل کیږي. د سپارښتنه غوښته وای څه ورته وای تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیمه و. اصل سلام نه د دوی پښتنه ته مثلا کله دوی سوال وکړه، د دوی په سوال ځواب کې مې دا وایي امکان لري دا خپل هغه اساسیت ولري. اوس مثلا د دوی کله چې بعض د مونږ خلک بعض ځایو کې مدنو کې کار کوي، یا مثلا بعض ځایو کې دوړې وي، د څه خلک دی ته پات لاغه یو څه تکلیف د سینې دوی ته پیدا کیږي. مثلا دوی باید هغه تکلیف د سینې نظر په اراض او علایم او نظر باید هغه معاینات لازمه سدوی تا یو معاینات توزه چې سدوی تشخیص وشي، تا یو د دوی مثلا یو نظر د عمر تو عمر زیات یو په زمن کې که دوی وړي او ژمه هم دغه خیالات باندې گرفتاریږي یا دوچاریږي، امکان لري چې سی او پی دی وي، برانش لاسماوي، یا په خپل یو الرژي به ولري. که د څه فکر وسه مثلا کدا چې زیاده هوا سره کوم شي ته هم دغه سینه بغل یا سینه بغل نه دی، سینه بغل وګوره په خپل مونږ که سینه بغل باندې وغږیږي په خپل سینه بغل عامل لري، عامل د داس دی مکروبونه دی، مکروبونه دی، خو خصوصا دغه مکروبونه ته دی په خپل مکروبونه ګرام نیګیټیو او ګرام پوزیټیو دی، په هغه په بیا هماغه په سلسله باندې په خپل تصدیق باندې شوی. اوس دوی که مثلا بعض زیاتره امکان لري سګرټ وری ګولری په خپل وګړه تاسو ته ونیسه نمونیا، نمونیا په خپل التهاب دی یا هماغه میکروبی شدن یا په خپل میکروبی کیږي پرامیچم دی، سبو یا دریه دی. کله ته دغه په میکروب باندې دچار کیږي د مریض دماغ اراض علائم پیدا کیږي، د مریض د سینې د تیو نه پستنګي په یو نه پستنګي باندې مونږ نشو کوي ته او چاته، یا مثلا څوک حساسیت کوي، یا مثلا یو نه مونږ نمونیا ورته وایو. په دا خاطر نمونیا په خپل تاسو وګورئ تو هغه کې تبه دی، لرزه دی، بیشتایی دی، سردردی دی، حتی په ماشومان کې چه سندراوین پیدا کوي که مون سینه مثلا یا د ماشوم خېټه لوڅکو په هغه کې یو فرورستګي پکې وي، او په زمن کې اما تبه لرزه تبه پکې وي، یو بلغمدار سلفه لري باز کې وي نظر په کداغه یو چیرته دی او بل چیرته دی، د تداوی کېږي اول باید دوی تشخیص وشي، تشخیص په هغه په دتداسي او پی دی دا خپل برانش لاسما دی، دا په خپل الرجی د لید مثلا به کوم څه الرجی خو مختلف دی، څوک د هوا سره الرجی کوي، څوک د مړی او ډوډۍ سره حساسیت کوي، څوک د هوا سره حساسیت کوي، څوک د لباس او د غذا او د دوایی سره مختلف دی. که دا هغه سره حساسیت کوي او نه پیسې په خپل نفس څنګه ورته پیدا شي، مثلا یا خارښت په وجود کې پیدا شي، دا نور منبع د الرجی دی چې دا حساسیت لري د دماغ مواد سره
بله. ډاکټر صاحب او بخښه زه مداخله کوم، دغه دی بل اوریدونکو نور الله چې غزنی نه هم اړیکه نیولې و پښتنه تقریبا ورته و مالخه د چې همدلته دغه پښتنه هم جواب سی ویلې چې هر څو میاشتې بعد یا هر درې میاشتې بعد ورته سینه بغل پیدا کیږي، دای خپل فکر کوي چې سینه بغل بوي او وای چې په پسرلی کې چې کله ګلان وي چې ګوفي وي دغه حساسیت ورته ډیر پیدا کیږي. فکر کوي هغه به هم سینه بغل وي او کنه ممکن حساسیت د سینې ځینې نور ناروغي هم وزیږي اما سینه بغل به نه وي.
لکه د دوی ممدا مثلا ما مخکې اشاره وکړه، دوی امکان لري سینه بغل نه وي، دا د دوی هغه موسمي الرجی به وي. مثلا امکان لري چې وړ کېږي نظر په امکان لري د ګلانو سره اساسیت ولري، د بوی سره اساسیت ولري، دوی د یو هغه هوا کله چې هوا ګرمي کې ځل خلک د ګرم هوا سره اساسیت لري، د یخ هوا سره اساسیت لري. دوی هغه منبع چې دوی د چیش سره اساسیت لري باید هغه علت او عمده معامل په خپل پیدا کړي. مثلا تر څو یو ډاکټر ته ځي کوشش وکړي چې د چیش سره اساسیت او کوشش وکړي دماغ ځاینه ځان وساتي، په هغه صورت باندې دا نه موږ د سینه بغل نشو وایي. مون مخکې اشاره وکړه چې د پخپله د سینه بغل زیاتره عوامل څه دی؟ مکروب دی. مکروب څه وي؟ مثلا بیا هلته مریض وګوره تبه کوي، امکان لري ټوخی ولري، لرزه به ولري، بعض اعراض علائم نور پکې پیدا شي، دا سینه بغل دی. که دا پخپله په علاجات خوب دوی تشخیص باید وشي. اوس مثلا داسې تشخیص وشي چې دغه مریض که دوامدار د څو کاله کې څه دا تکلیف د سینې لري، مثلا امکان لري څلور کاله، پنځه کاله، لس کاله، امکان لري داسې یو پی دی وي، کیو پی دی او تکلیف د سینې د تعمق امکان لري، یا برونشل اسماوي، یا په خپل مثلا امغه منبع د الرجی چې د خپل وای څه ده کله چې وړ کیږي، یا مثلا یو موسم تغیریږي په خپل ځه اساس یا هم د حالت راته پیدا کیږي. په دا حالت باندې پیدا کی امکان لري موږ نظر په عام د مریض په نس کې موږ تشخیص باید د څه وکړو، د اعراض او علائم په کې موجودي او معاینات هم باید مریض ته توصیه شي، او د اعراض او علائم نظر په موږ تشخیص او معاینات به موږ حکم کوي چې دا مریض په خپل برانشل اسما یا نفس تنگی دی، یا سی او پی دی، یا بعض امراض نور تنفسی دی، هغه هم په دا کې امکان لري شامل شي.
تبیا ته باید تشخیص وشي پس لغنه بیا مو حکم کوي شو ته د کوم ډاکټر صاحب راځي لک په دې خبري وکړو. د خبرونه وخت هم رو پای ته رسیدي. ژمه را روان دی، ساړه را روان دی، په لویو خارونو کې د کابل په ګډون هوا ډیره ککړیږي، په کلیوالي سیمو کې یو څه هوا خوي، څه وکړي کورنۍ چې خپل ځانونه او ماشومان له سینه بغل نه وژغوري؟ د مخنیوي لارې چارې شته؟
و بله، مخکوی خدا ته دی چې موږ کله چې هوا تغییر شي یا مثلا موسم یخ شي، خصوصا په دا وخت کې ماشومان ډېر حساس دی، ماشومان و مقامت د وجود ډېر ټیبه کوشي، چې مثلا په خپله یو خو کله چې ژمی شي وګوره هوا لږ خراب شي، په دا خاطر چې خلک مثلا هغه بخارګان نامناسب مواد مثلا په بخاری کې یا مثلا هغه زغال سنگ زیاتره وخت هم دغه تکلیف د سینې هغه خلک ته مخکې یو بل څوک ویل چې زه یو چیرته مې کار کوم، زه بعضې وخت همدغه دی څوک په دغه معدنو کې کار کوي، امکان لري تکلیف د سینې ورته پیدا شي زیاتره، یو علت دا دی خصوصا د هوا څه خرابیږي. که دوی کوشش وکړي چې خپل ماشومان په د ژمي کې یو ګرم وساتي، یو کوشش وکړي چې زیات بیرون کې پرې نږدي، په دا حالت کې چې دوی مثلا بیرون کې ګرځي یا به اصطلاح هغه زیات هوا خراب هوا وي، خصوصا د ماښام طرف یا مثلا د شپې چې کله چې د نامناسب مواد په بخارګانو کې یا مثلا په هوټلو کې کړي د کابل هوا یا د ډېر خرابي، په دا حالت باندې کوشش وکړي چې یو ماشومان ګرم وساتي، یو که کوڼه ورته ورکړي میوه‌جات ورکړي چې مقاومت د وجود ګرم ګرم شیان ورته توصیه کړي په ژمي کې د خپل ماشومان کې ماشومان ته، یو په دې کوشش وکړي چې مثلا دوی ګرځي په خپل غټن زیاتره په ماشومان کې او هغه کسان چې عمر د 15 پیتونه زیات دي، دوی ډېر په دغه مثلا دوی مساعد دی همدغه مرض ته، مثلا سینه بغل ته تقریبا اتمین اتف فیصد و بیا اتمین مرد میر د همدغه سینه بغل تشکیلوي. دوی کوشش وکي یو څه دغه اواز تغییر شي، مثلا ځان ګرم وساتي، ماشومان ګرم وساتي، ماشومان ته که خواړه ورکی ګرم ګرم مایات په دژمه کې ورکی خصوصا د مقابل په هوا کې کوشش وکړي چې مثلا بیرون ته وځي او ماسک یا څه شی استفاده وکړي ترڅو سدودی هغه ماشون محفوظ وي او یا ګرم وساتي چې دغه مرض نه یا سینه بغل په خاطر چې دغه موسم ترخیص جمع شي دغه امراض هم زیاتېږي او کوشش وکړي چې دوی خپل او هغه خلک عمرونه زیات یا ماشومان دی دوی
څه مراقبت وکړي دوی څه وکړي. بله ډاکټر صاحب، د جمی پر مهال چې کله د افغانستان ستونزې یادو ستونزې ډېرې وي، د جمی کې ستونزې څو برابر کیږي، اکثره کورنۍ مخکې هم یادونه وشوه چې اوازې یو کوټه ګرمولې سي یا ممکن بعضی کورنۍ وکولې سي دوا یا درې کوټې ګرمې کی، هغه ګرمي هم داسې وي چې سټانډرد نه وي، کله ناکله له حد زیات شي، خصوصا د بخارۍ ګرمي، کسان پکې خولي و کې ماشومان پکې خوله کې پس هوا سړیږي یا ماشومان یا لویان چې له کوره وځي هم ناروغان کیږي. دغه سې کسانو ته څه توصیه کوي چې دوی کله له ګرمې هوا نه سړې هوا ته وځي څه وکړي چې تر هغه دغه حساسیت پیدا نه کی یا حداقل دغه ویروس ځان وساتي، خصوصا ماشومان چې مثلا به هر ته وزي د ساتیرۍ لپاره، مستیو لپاره، یا خوانځیو ته ځي یا کورسونو ته ځي، او یا هم نور ماشومان چې مثلا کور کې زړه پتنکی غواړي چې په سړه هوا کې بهر وزي، څه ډول دوی ځانونه پټ کی او کله چې له ګرمې هوا نه یخې هوا ته ځي څنګه دغه تعادل دوی وساتي؟
دی اول ټول خلک مثلا کله هم راځي په کورو کې مثلا بخارېګان یګي، دوی کوشش وکړي اول کوټه مناسب درې کړي باندې. مثلا بعض خلک دي چې ډیر ګرم دي، مثلا د خپل کوټه یا د خپل غخونه ډیر په د اندازې نه زیات دوی ګرموي، کوشش وکړي هغه په مناسب ډول باندې چې دوی د سولې شت ماشومان خالي کوي یا په هماغه خالي باندې په هماغه یخ باندې مثلا کله وجود ډیر ګرم دی دوی بیرون ته وځي یا مثلا بیا ته وځي دوی ډیر کال لري چې نه بغل شي، دلته ډیر ګرم او بیرون کې ډیر سړه او ډیر یخ دی. په دا حالت باندې دوی کوشش کوي یو مناسب د کور څه ده، مثلا هغه درجه حرارت یا د بخاري د هر شی په کور کې استفاده کوي ډیر بد کمی په اندازه باندې وي چې نه مثلا ډیر دوی ته توان وکړي یا سیستم د تنفسي ته دوی ته ضرر ورسوي، یا مثلا ډیر سلام نوي چې دوی د دوی ماشومان په خپل سینه بغل شي. بیا هم دوی کله چې بیجون ته وځي که مثلا کوټه انګه د کوشش وکړي چې یو خپل مناسب اګه کوټه په اندازه باندې یا هماغه بخارېګار چې ډېر ګرم وي، اول باید داسې به وکړي چې د هغه اتاق درجه د حرارت مناسب کړي، د ماشوم خولې ونه لري یا هغه کسان چې عمرونه زیات دی د 15 شپېتو نه هغوی خولې ونه لري، کله چې خوله دلته کمه شي هم په زمن کې دوی یو چېرته وځي چې لږ مناسبه هوا به ولري. مثلا دوی د کوټې نه وځي دالیز کې دالیز یا مثلا بله کوټه مناسبه هوا به ولري، تا هلته د دغه حالت مثلا هماغه ګرمي یا د حالت ابتدا کوټه کې ډیر ګرم بوي، یو رکه بیرون ته وځي دا پته ډیر د خولې به ولري ګرم وي، هغه ډیر توان به وکړي، په امکان لري دا و ډیر سړه وي، هغه و ډیر یخ مثلا او یا تنفسي کې یا په اسلوب خپل د یخ و یا ماشوم یو په ما باندې امکان لري سینه بغل شي، او یو پلس بیا وځي بیا کوشش وکړي چې ګرم شي، اول د تنفسي حالت کوشش وکړي چې هغه سړه هوا باید تنفسي شي، مثلا یو ماسک بوي یا خپل ګرم شي اغه د ژمې شان، خصوصا اوس په هوا یخ شوی باید ماشومان او د ژمې کالی یا ګرم کالی باید اوس ځان کې کی او ګرم اوس او ګرم مایات وته وکي چې اوس دوی سینه بغل نشي او په دا مرض باندې فشار وي.
بله او ډاکټر صاحب، تاسو د اوسېدو د ځای په اړه باندې وویل چې کچیرته وزي له ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا ته ماشومان یا هم لویان باید تعادل وساتي، د فتن ځان له ګرمې هوا نه سړې هوا ته واقع نه کی، باید یو څه دالیز کې یا مثلا یو بل خونه کې چې یو څه هوا ډیره سړه نه وي هلته ودرېږي خولې وچې سي. د خوړو برخه کې هم غواړم لنډه توصیه تاسو ولرئ هغو کسانو ته چې نوي زیږېدلي ماشومان لري او یا هم د شیدو ماشومان او یا هم یو څه نور ماشومان چې وړاندې نه تنفسي ستونزې لري، د خوړو برخه کې ورته څه توصیه کوي؟ کوم خواړه دي چې کولای سي له تنفسي ناروغیو سره مرسته وکړي او تنفسي ناروغیو هغه زیانونه راکم کړي؟
د خوړو په اړه که هغه میوه تمام ته وګوره، ټول هغه خوړه چې د میوجات شته ټول د مثلا که ماشومان د غټانو د ټول د مو وجود ورته ضرورت لري، د مو وجود توینین ته منرالو ته او پروتینو ته او ټول ته انرژي ضرورت لري، تاسو ته د مو وجود کې انرژي او مقاومت د وجود د مو چکی په داسې زمن کې باید په جمع کې هغه ګرم خوړه مثلا خصوصا ماشوم ترشپاګ میشتو د مور سوتې برته کفایت کې بیل مور د شودونه باید هیڅ شای ورنکی کله چې شپږ میاشتې رسیدي کوشش وکړي چې ماشوم ته د ترکاری شیروا جوړ کړي سوپ ورته جوړ کړي تیدنی ورته جوړ کړي دا مثلا لګ لګ نخوت ورته وی شوي نرمانه شیان ورته ماشوم ته توصیه کیږي چې ماشوم ته همدغه د مثلا ورکی ترڅو ماشوم ګرم وي بیل ګرم مایا کو مثلا خصوصا چې څنګه تنفسي کمی چې مثلا د تنفسي ضرورت لري یا لته ګرم مایا په تاسو ګوري چې ګرم وګوره ګرم وبچي کې ګرم مایا چې کې ګرم چای خوري ګرم سوپ چې کې ګرم هغه شیروا د ترکاری شي او ټول دغه هغه شان دي چې د خپل وجود په دغه وخت کې موږ ضرورت لري که ماشومان دي که تاسو خصوصا ماشوم چې د شپږ میاشتو باید دغه ګرم ګرم شوی ورته شروع کی او تر څو چې ماشوم ستاتمن به د مور شي دینه باید دوی ته نور
نارمانه خوړم ډېر ډېر مننه ډاکټر سي محترم سلامات اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي لخپل میلمنو ډاکټر صاحب جواد نورزی او فریدون زدران صاحب څخه ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله